درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. سپینماني وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډېر افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپینماني د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلی سیمو کې ډېر افغان کډوال به د ترهګری په فعالیتونو کې شکیل بی. د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پوز پر یو مرکز له خونړۍ حمله وروسته د پاکستان پوز په سیمه کې ډیره یو شمیر افغان کډوال په تروریستي حملو کې شکیل وبلل او ویل په تروریستي حملو کې د افغانانو شکیلتیا هغه بل اندیشنه ده چې باید لری شي. لبل خو د پاکستان د پېښور د ملیشه ځواک کې فرنټر کور قولي اردو شپږ سرتیری نن د پېښور کې ټپیان شول. له پېښو وروسته د حیات آباد د پولیسو یو مشر وقاص رفیع رسنوی ته وویل چې د ملیشه هغه مهال ټپیان شول چې د موټرو پر کاروانې بمی برید وشو. د دې برید مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې نوې جوړې شوې ډلې په غاړه واخیست. پاکستاني چارواکي وایي دا ډله د ټي ټي پي څخه جلا شوې ده. د پاکستان پوز وایي پاکستاني طالبان او یو شمېر دوري تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي او د پاکستان امنیت خراب کړی دی. خو د طالبانو حکومت دا ادعاوي په کلکه ردوي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګا د سپین ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همدارس له افغانانو سره د دوامدار بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبرې وکړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په جلال آباد کې د سفر راډیو ویان عرفان الله بیدار خوشی کړي. دغه مرکز ویلي چې بیدار له یوې اونۍ راهیسې بې درکه شوی او ځینو سرچینو ورته ویلي چې د طالبانو استخباراتو نیولی دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا بیدار د چهارشنبې په ماسپښین د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات په مخ کې له خپل موټر سره بې درکه شو. د بنگلاديش ایمرجنګ یا الف لوبډلې نن د افغانستان الف لوبډلې ته په یو وشمنډو ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د بنگلاديش ته 309 منډو د لوړ هدف په وړاندې په 500 اوورونو کې 208 اویا منډې وکړې شوې. د بری د بنگلاديش ټیم له ای ګروپ څخه نیمه پایلو به ته ورساو. خو افغانستان له دې سره سره چې تر دې وړاندې سریلانکا او اومان ته ماته ورکړې و په دې خاطر له نیمه پایلو به پاتې شو چې سریلانکا اومان ته په لوی توپیر ماته ورکړه. اوکراینی چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د توغندوی حملو 4 ملکی وګړي وژل دي. د دونیتسک والي پاولو کرالینکو نن سه شنبه وویل د دې سیمې په شمال کې 3 ملکی وګړي چې یو 25 کلن مېرمن هم پکې و وژل شوې ده. او د امریکا دفاع وزیر منځني ختیځ ته د اف 14 او اف 15 د شلوتکو د لیږلو امر وکړ. پینتاګون وایي د جنگ الوتکې د توماس هادنر بیړۍ ترڅنګ په هرمستانګي کې د ایران له ګواښونو سره د مقابلې لپاره منځني ختیځ ته استول شوې دي. تاسیس مشخله ازادي رادیو اوري د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو. خو د روان خبرونې په دوام کې سور صلیب وای په افغانستان کې د ماینونو 60% قربانیان ماشومان دي.
را وکړم کوټر پټاو خو یې چې یو شی څو څنګه ور دخمیان وشو او څنګه کې درې مردانه او دوه زنانه
د اوچاله اټکل سره سم راستو ته د اړو افغانانو شمیر 25 سلنه زیات شوی. سپینه مانی وای افغان کډوال د پاکستان په شړو کې لاس نه لري. پاکستان ولې افغانانو ته په تاوتریخوالو کې د لاس لرلو ګوته نیسي؟ د چارولې وشنون کې پښتو
دوی نس کولای چې مکمل توګه ټي ټي پی مخونی سي بده چې ټي ټي پی یو غختل ګروپ دی په پاکستان کې.
د قلملار ټولنې د بندي مشر د وضعیت په اړه اندېښنې په ډېری دوري. په کندهار کې کاروباریان وایي د پاکستانی روپیو د بې ثباتۍ له کبله تاوان شوی دی.
کلدار خو نو سبا زیاته پروډکشن کېږي نو ټول کاروبارونه د پرالونو دی یا په کلدار دی په کلدار زیات تاوان نه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په چیر یو نیم کال کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله په څه باندې زر قربانیانو کې شپېته سلنه ماشومان دي. د کمیټې په یوه تازه راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړ ویلي د 2022 کال له جنوري د 2023 کال تر جون میاشتې پورې د ماینونو او ناچاودو مهماتو په پیښو کې 640 ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سره صلیب زیاته کړې د نړیوالو مرستو کمیدو د ماین پاکۍ په پروګرامونو منفي اغېز کړی. جزئیات په دې راپور کې
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی د سیشن وی پورس په خپل تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې ناچاو د پرې خودل شوی وسلې ملکی وګړو ته یو ریښتینی او دوامدار غوښته چې اکثر یعنی ماشومان قربانیان دي. د کمیټې ویلي د 2022 کال جنوري میاشتې د 2023 کال تر جون میاشتې 1290 تنه ملکی وګړي د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنې په پیښو کې وژل شوی یا ټپیان شوی دي. د سره صلیب له قوله په دې شمیر کې 1460 تنه ماشومان دي چې په 1540 چاودنو کې په دې شمیر مرګ ژوبله وروخته ده. په راپور کې راغلي په افغانستان کې لسو لسیزو جګړو وروسته یو شمیر هغه کسان چې د جګړو له امله یې خپلې سیمې پریخي اوس بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي، خو د خلکو ژوند د ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله لا هم له ګواښ سره مخ دی. د سره صلیب کمیټه وایي د نړیوالو مرستو کمیدو د ماین پاکۍ په پروګرامونو منفي اغېز کړی او د 2023 کال اګست میاشتې وروسته د ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله د مرګ ژوبلې شمیر زیات شوی. د راپور په دوام کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د لمنځه وړلو لپاره د مالی او تخنیکي مرستې غوښتنه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د سمنګان ولایت په دریساو فولسوالۍ کې د هوان د یوې ناچاو د مرمۍ د چاودنې په پایله کې درې ماشومان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. په سیمه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته سیمهییزو چارواکو ویلي ماشومانو پر دې مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودلې ده. د غزنی ولایت اوسیدونکي محمد فاروق کورنۍ هم له ورته ناوړه برخلیک سره مخ شوي. هغه وایي اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ماشومانو یې زړې اوسپنې راټولولې او بیا یې پلورلې چې یو ورځ پرې یوې ناچاو د مرمۍ چاودنه وکړه او یو کوچنی زوی یې پکې ووژل شو.
نو به شو خو دغه کښینان پیلو یو شی منځلی و ده شو ده اوس په نمانو خو بس د نارنجه کور شوی و کور کې راولي و بیا د کښینانو کور ټکولی و دې خو چې مو به خرکار ته به ښه به ځینې واخلو له خرکاره چې زابلي یا پاپل یو شی هغه کښینانو ټکولی و را په کښینانو په کور کې پټاو شو یا یو شی یو څو پنځه نور زخمیان و شو او پنځو کې درې مردانه و دوه زنانه.
په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د روان کال په اپریل میاشت کې وویل له 1990 کال راهیسې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله 5000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
لبلې خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له امله مرستو ته د وړو کسانو شمیر 15 سلنه زیات شوی دی. اوچا په یو ټویټ کې لیکلي چې د 2022 کال له دسمبر د 2023 کال تر می میاشتې پورې د دغو کسانو شمیر له 1,00,000 څخه تر 1,50,000 اوښتی دی. جزئیات واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د سې شمې پورس په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستو او خدماتو ته د وړ کسانو شمیر 15 سلنه زیات شوی دی. اوچا وړاندې ویلي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې او خدماتو ته اړتیا لري له 1.5 میلیونو څخه 1.25 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا شمیر د 2023 کال د دسمبر نه د سږ کال د می میاشتې پورې زیات شوی. د بلخ ولایت د رسنیو یوه کارکوونکي رویدا قادری وایي سره له دې چې د خپلې کورنۍ یوازې ډوډۍ پیدا کوونکې وه، خو څو میاشتې وړاندې د واکمن نظام لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړه. میرمن قادری ازادي راډیو ته وویل
ما انوای خوشنط را داریم که هر اون چیزی که روح آدم را نارام بسازه به اون ما میتونیم خوشنط بکنیم.
موږ هر دل توتری خواله لروح هر اغتا چه روح کردوی هغه توتری خواله دی. زه د کورنۍ ډوډۍ پیدا کوونکی یم خو له ما څخه کار اخیستل شوی دی. اوس که بهرنۍ ادارې او نړیواله ټولنه زموږ ملاتړ وکړي چې له کوره بهر کار وکړو دا د یوې ښځې لوی ارمان دی.
همی سازمانهای بین المللی از ما حمایت بکنن که ما بتونیم بیرون از خانه به راحتی کار بکنیم. بزرگترین خواست یک خانم اینه است.
فریما بیا د کابل ښار په یو ښوونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو لخوا د بندیزونو له امله له ښوونځي محرومه شوه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز دوام ورته خوښینونکی دی.
هلکانو په مکاتب کې ازموینه پیل شوې دي خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلي دي.
او دا درمه اسکاون کې د چموږ له پرسنل څخه پاتې او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه کوي.
په افغانستان کې به د خزو د حقونو یو شمیر فعالان د خزو د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي، وایي چې خای په دغه هیواد کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې ته د اړمنو خزو شمیر د اوچاله شمیرو څخه لوړ وي. د دوی له ډلې منیسي مبارز ازادي راډیو ته وویل
په یقیني توګه دا راپور د افغانستان د تاریخ او حقایقو ښکارندوی کوي. زه ټینګار کوم چې که فرصت برابر شي او طالب ګواښ نه وي، یو سروې باید ترسره شي. زه ډاډه یم چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی دی، نور ارقام به هم ترلاسه شي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله ماجبین احمدزی وایي د ښځو پر کار د محدودیتونو زیاتوالی میلیونونه اړ افغانان له بشري مرستو بې برخې کړي دي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر سنگارتونونو د بندیزونو په اړه په غبرګون کې جنسیتی زورونه د بشریت ضد جنایت وباله او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید داسې کار مخاوني ولشي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نشه نشته چې وشي افغان کډوال په پاکستان او یا هم د ډیورن کرښې په وشتو کې په تروریستي پیښو کې لاس ولري. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی د څرګندونې پرون رسنیو ته په سپینه ماڼۍ کې وکړې. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د دې مسؤلیت لري چې پرې نشدي څو د افغانستان خاوره د ترهګریزو بریدونو لپاره وکارول شي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
وروسته تر دې چې د پاکستان پوځي چارواکو په دې هیواد کې دننه په ترهګریزو پیښو کې د افغان کډوالو د لاس لرلو ادعا وکړه، سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي افغان کډوال دې په پاکستان کې دننه او یا هم د ډیورن کرښې په اوږدو کې ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی پرون خبري کانفرانس کې د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي افغان کډوال د پاکستان بې ثباتۍ کې لاس لري، تر خوای د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاریږي. د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دې په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د شتون په اړه د طالبانو حکومت هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم پرون رسنیو سره خبری کانفرانس کې له ورته پوښتنې سره مخ شو، خو هغه په ځواب کې وویل
زه په دې اړه کوم ځانګړی نظر نه لرم، خو موږ روښانه کړ چې باور لرو طالبان مسؤلیت لري چې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د کارولو مخه ونیسي.
د جمعې ورځې راهیسې پاکستاني پوځ او چارواکو یې درې ځل په پاکستان کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغانستان له خاورې د ګټه اخیستو موضوع مطرح کړې ده. پرون هم د پاکستاني پوځ چارواکو د خپلې غونډې پر مهال تور لګولی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو ډلو ترهګرو پټنځایونه او د فعالیت ازادي د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی. د طالبانو حکومت د پاکستاني پوځ د نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د شنبې په ورځ ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاریږي او تر خوای دوی د دوهې هوکړه له امریکا متحده ایالاتو سره کړي نه له پاکستان سره. دې څرګندونو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف غبرګون هم راپورته کړ او په خپل ټویټر پاڼه یې ولیکل دوی ژمن دي چې د طالبانو دریسته له پام پرته د خپلې خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي.
و هم اوریدل چې سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نشه نشته چې وښیي افغان کډوال په پاکستان او یا هم د ډیورن کرښې په اوږدو کې په تروریستي پیښو کې لاس لري. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له شنونکي خلیل احمد نادم سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې ولې پاکستان یو ایرانی چارواکي په وروستیو کې هم مهاله په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه څرګندونې کوي.
دلته خو طالبان په دې حد نه دي چې مثلا د اوس د د نور په کورونی چار کې مداخله وکړي په دې چې طالبان خپل احتیاج لري ضرورت لري چې دوی په رسمیت وپیژندل شي. یو دوم دا چې پاکستان په کلونو کلونو د طالبان ملاتړ کړي، ایران ملاتړ کړي، روسیا، چین چې د امریکا او متحدینو په مقابل کې وجنګیږي. نو اوس چې طالبان و قدرت رسیدلی هغه تمه او توقع چې پاکستان دولت د طالبان هغه نشته لاسه کولای، دا خو یو مسله. بوم دا چې مثلا د دغه شل کلن جنگ په وخت کې طالبان افراطي ګروپونه د طالبان د افغاني طالبان سره څنګ په څنګ ولاړو او دنه په افغانستان کې جنگ کوي لکه ټي ټي پی لکه نور. نو اوس چې طالبان قدرت رسیدلی دي نو پاکستان غوښته نه ویني او دوی نشي کولای چې مکمل توګه ټي ټي پی مخه ونیسي. په دې چې ټي ټي پی یو غښتلی ګروپ دی په پاکستان کې او که چیرې دا کار وکړي طالبان د خپل د آیندې په غم کې دي چې کیدای شي مثلا دوی په افغانستان کې بیا شکست وخوري او د دې شکست په سناریو تکرار شي بیا به دوی ځای ولري په پاکستان کې.
اوس چې امریکا متحده ایالات د افغانستان په خاوره کې فزیکی حضور هم نه لري، نو امریکایي چارواکي څنګه کولای شي په ډاډ سره دا ووایي چې د افغانستان له خاورې څخه د سیمې هیوادونو او ګاونډي هیوادونو ته کوم تهدید نه دی متوجه؟
خبر نه ده چې د بدوی قرارداد کې الته یو برخې دته دغه سوې ده چې امریکا کولای شي چې استخباراتي حضور په افغانستان کې ولري. په دې چې دوی وکولای شي چې د تورېستي ډلې باندې دوی نظارت ولري چې آیا په افغانستان کې شتون لري نه لري، فعالیت څنګه دی. تاسو ګورئ چې طالبان مقامات وایي چې د مونږ فضا د مونږ په اختیار کې نه دی. په دې معنی چې امریکایان درونونه ګرځي، یعنی په څلور ساعت کې فعال دی او د افغانستان کې نیولې د افغانستان فضا. دا د دې ښکارندوی دی چې د طالبانو د امریکا ترمنځ په اصطلاح ارتباطات شته دي. که نه وای تاسو وګورئ روسیا، چین، ایران دا چې دښمنان دي د امریکا سره او روسیا او ایران دا د اوکران په جنگ کې ښکیل دي د امریکا په مقابل کې. نو که داسې نه وای نو دوی وختي به طالبان په رسمیت پیژندلی وای. دغه دپاره دوی شک لري چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ اړیکې شته. تاسو وګورئ چې په هفته کې څلوېښت میلیونه ډالره د ملګرو ملتونو له لارې امریکا دغه ترکیې طالبان ترکیې د افغانستان د کرنسی د ثبات باعث ګرځي. دا ټول هغه څه دي چې په اصطلاح ښیي چې د امریکا او د طالبان ترمنځ اړیکې شته دي.
ستاسو مخکنی څرګندونو ته په اشاره سره که په امنیتي برخه کې دوغونه همکاري موجوده ده د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ، نو د افغانانو هغه ابتدایي غوښتنې د نجونو د تعلیم او تحصیل او د ښځو د کار په برخه کې څنګه کیږي؟ بل اخره په دې برخه کې تعامل ته ضرورت دی که باید فشار وارد شي.
از افغانستان ته تللی یعنی تقریبا دوه میاشتې مې تېرې کړې او د طالبانو د لوړپور چارواکو سره مې ملاقات او نورو سره ملاقاتونه وو. یعنی که داسې دقیق سره نه نو تقریبا اضافه تر 95% طالبان هغه مشران طرفدار دي، تحصیل دي، د کار د حق دي، ښځو. او زه نه پوهېږم چې طالبان په څنګه څومره د قوت د کم ځای کوي چې د ملګرو ملتونو په مقابل کې ولاړ دي، د جامع اروپایي په مقابل کې ولاړ دي، شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو چې غوښتنه کوي چې د تحصیل دروازې خلاص کړي د نجونو په مقابل کې، او دوی دومره قوت لري که چیرې داسې قوي قوت د دوی تر شا ولاړ نه وي دوی نس کولای شي مقابله وکړي. او دا غوښتنه هم د ولس غوښتنه هم د دنیا غوښتنه را اکثر موافق دي. اما متاسفانه تاسو وګورئ چې 15 یا 20 کسه دغه افغانستان په ګیروګان نیولې او ټول د طالبانو تحریک په ګیروګان نیولې. او ځنه په کوم دوی د کم منبع نه دوی قوت اخلي چې دا د ټول دنیا په مقابل کې ولاړ دي، د افغانستان په مقابل کې ولاړ دي.
د چارو شنونکي خلیل احمد نادم او چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د قلم لار ټولنې غړو د طالبانو په بند کې د دې ټولنې د مشر متی الله ویسا د وضعیت په اړه اندېښنه شولې ده. د قلم لار ټولنې له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی ویسا بې له کوم جرمه په زندان کې ساتل شوی او د قضیې په اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی شوی. د قلم لارې ټولنې یوې همکاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د متیو الله ویسا د ژر خوشي کېدو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه. جزئیات په دې راپور کې.
د قلملار ټولنې په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د دې ټولنې مشر متی الله ویسال څخه کم څلور میاشتو راهیسې بې له کوم جرمه د طالبانو د حکومت په زندان کې ساتل شوی او د قضیې په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړل شوی. د اعلامیه چې د دوشنبې په ورځ ناوخته خپره شوې پکې ویل شوی چې طالبانو یوازې په دې جرم ویسا تر اوسه په زندان کې ساتلی چې ولې په نیول کېدو پراخ غبرګونونه وښودل شول. د قلملار ټولنې په اعلامیه کې ادعا شوې چې متی الله ویسا تر ډېره په نامعلومو ځایونو کې ساتل شوی او اوس د طالبانو د استخبارات ریاست څخه د کورنۍ چارو وزارت توقیف خونې ته لیږدول شوی. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران بیا پر خپل ټویټر د کورنۍ چارو وزارت توقیف خونې ته د ښاغلي ویسال لیږدول رد کړي. د قلملار ټولنې یوې غړي مرزي حفیظ ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو له حکومت څخه د متی الله ویسا د برخلیک معلومول او د هغه د ژر خوشې کېدو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه او زموږ هیله له طالبانو نه همدغه ده چې بالاخره د ویسا سرنوشت معلوم کړي، د هغه د خوشې کېدو لپاره د اقدام وکړي، ځکه په دومره موده کې نه دغه په مورد کې کوم جرم ثابت شوی دی او نه هم ویسا په همدومره وخت کې کوم سیاسي کس و چې فعالیت یې کړی وي. خو د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې فقط ویسا له خپلو همکارانو سره د افغانستان د ماشومانو لپاره، د افغانستان د تعلیم لپاره او د افغانستان د راتلونکو نسلونو د تعلیم لپاره غږ پورته کړی ده او فعالیت یې کړی، کارونه یې کړي دي.
د قلملار ټولنې په اعلامیه کې همداشان یادونه شوې چې په تیرو دو اخترونو کې د متی الله ویسا کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې له هغه سره ټلیفوني یا مخامخ خبرې وکړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د ښاغلي ویسا د نیول کېدو په مهال ویلي وو چې نوموړی د خپل سرو او دولت ضد کړنو له امله نیولی، خو تازه یې د قلملار ټولنې د اندېښنو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو او بښنې نړیوال سازمان په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو د متی الله ویسا د ازادېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو لا هم نوموړی په بند کې ساتلی. د بشري حقونو بنسټونو د اداو پر بنسټ د طالبانو په څه کم دوه کاله واکمني کې ګڼ سیاسي او مدني فعالان، لیکوالان، خبریالان او پخواني حکومتي کارکوونکي او سرتیري د طالبانو له لورې زنداني شوي دي، چې د متی الله ویسا په ګډون شاعر حسی بهراري، خبریال مرتضی بهبودی، لیکوال رسول پارسي او یو شمېر نور فعالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه هم تیره ورځ د طالبانو له لورې په خپل سري ډول د خبریالانو او فعالانو په نیولو اندېښنه ښودلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستاني روپیو چې خلک کلداري بولي د بي ثباتي لکبله په کندهار کې کاروباريانو ته تاوان اوشته دي. د کندهار اوسیدونکو او کاروباريان وای د جنوبي حوزې د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم تر افغاني په پاکستاني روپیو زیاته راکړه ورکړه کیږي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت چارواکي وای د افغانیو د ترویج لپاره هڅې کوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې.
کندهار کې د خوراکي توکو په شمول د ډیرو نورو توکو زیات راکړه ورکړه په پاکستاني کالدارو کیږي. عبدالرزاق له کلون رئیس کندهار ښار کې خوراکي توکي پلوري. دی وایي په دې وروستیو کې د کالداري بېثباتۍ کاروبار ته زیان اړولی او مخکې رانیول سوي توکي تاوان ورته کوي. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کوي تر څو په هیواد کې دننه په کالدارو راکړه ورکړه بنده او پر ځای سوداګرو او عام خلکو ته نوي افغاني بانک نوټونه وویشي.
کالدار خو نن سبا زیاته پروډکټ کیږي پر یو ان نه ولاره مخکې ټول کاروبارونه یا په ډالرو دي یا په کالدار دي. نو چې موږ ډالر انیسو په کالدارو زیات هوان نو که پورته سي یو څه ته سي په دوه حکومت زیات هوان سي بعد د پرواز ولاري بیا کاروبارونه سميږي. مقصد چې اوس په لاس یې چې کالدار په څو یو څه سي یو په دوه مت زیات ضربه کوي نو په دې خاطر به کالدار زیات هوان سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو بسم الله او حضرت محمد وای د پاکستاني کالدارو چله شاو دغه بهرنی کرنسي بي ثباتي نه یوازې کاروباریان او سوداګر زیانمن کړي بلکې عام خلکو ته هم زیان اړولی.
هلمند ولایت ته کندهار د ولایت د روزګان د دې ټول سرمایه کالدار دي. ډېر خلک توانسته خصوصا زه خپل ډېر توانسته وایم ما ته کالدار پرتی افغاني را باندې ورسي ډالر را باندې ورسي.
دا کالدار او دکانداران هم توانونه رسول دي. جنسونه ډېر ګران رانیولې او دغه سرافان هم توانونه رسول دي. نو موږ غواړو چې دغه کالدار باندې سی وای یو مخ افغاني سی وای بار به دغه کالدار او توانوت خو باید دکانداران او سرافان ټول خلاص وای او تر دوی دواړو بیا ډیر تاثیر پر عام خلکو باندې ستوي دي.
بلخوا د کندهار د صرافانو د اتحادیې مسولین وایي د افغانیو کمښت د دې سبب سوی تر څو د کندهار په بازارونو کې د پاکستانی کلدارو چلښت زیات سي. کندهار کې د صرافانو د اتحادیې مشر حاجي قندی اغا وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستانی کلدارو د مخنیوي لپاره خلکو ته په زیاته کچه افغانۍ ورکړي تر څو هغوی په خپله د افغانیو کارونې ته مخه کړي.
د پاکستان اقتصادي وضعیت برابر نه دی، نو د دې آثار د ډالرو په مقابل کې ډیر خراب شوي دي. نو دا چې زموږ اولس هم پاکستانی کلداری ډیر ساتي او په دې باندې راکړه ورکړه کوي، نو طبعا زموږ اولس هم ډیر تاوان رسولی دي. هم روزه د تاوان سره مخامخ دي، ریټونه نه ورته معلومیږي چې دکانداران په بازار کې د خلکو سره راکړه ورکړه کوي، نو دی هر نرخ چې ورته ووایه یا دکاندار تاوانی یا د اولس سړی تاوانی. خو د ټولو ښه خبره دا ده چې په خپل ملي هویت افغانۍ باندې خپل راکړه ورکړه وکړي، نو به دی انشاءالله د نقصان څخه خلاص شي.
بلخوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانۍ د ترویج په هڅه کې دي. د کندهار د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی وایي یو شمیر بانک نوټونه چاپ شوي او هڅه کیږي تر څو دغه نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې شي.
کوشش دا ده چې باید ټوله راکړه ورکړه د نورو بهرنیو اسعارو په ځای باندې یوازې او یوازې په افغاني کرنسی وشي، او انشاءالله چې په راتلونکي کې به یوازې افغاني کرنسی په کندهار او په ټول هیواد کې چلیږي.
د کندهار په شمول د افغانستان په درو نورو جنوبي ولایتونو، هلمند، زابل او روزګان کې هم لکلون رئیسی په پاکستانی کلدارو په زیاته کچه راکړه ورکړه ترسره کیږي. د تیر جمهوریت پر مهال څو ځله چارواکو د دغه کرنسی د راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره هڅې وکړې، خو دغه هڅې تر ډیره سمبولیکې او کومه پایله یې ورنه کړه.
په غزنی کې یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې بې روزګاره دي او کار نشي موندلی. دوی وایي په دغه ولایت کې لوستي ځوانان په بزګرۍ او په نورو کارونو بوخت شوي دي. په دې اړه د حبیب تاثیر راپور واوري.
د غزنی ښار په څنډه حکیم صنایع پارک کې شاوخوا یو درزن ځوانان سره راټول او په بنډار کولو بوخت دي. دوی دغه کار لامل بیکاري بولي، خو وایي ټول تحصیل کرده او یا اوس هم په لوړو زده کړو بوخت دي. دغه ځوانان وایي هر ورځ دلته راځي چې له ډیپریشن څخه ځان وساتي، ځکه هیڅ کار نه لري. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په هیواد کې تحصیل کړو ځوانانو ته کاري زمینه برابره کړي. د دغه ځوانانو له جملې څخه یو هم د غزنی پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څانګې محصل بشیر احمد آصف دی. نوموړی وایي هغه ځوانان چې کلنۍ په ښوونځیو او پوهنتونونو کې په زده کړو تیر کړي، د هغوی له استعدادونو څخه د ګټه واخیستل سي، نه دا چې د تحصیل کړو ځوانانو وړتیاوې په بزګرۍ او خټګرۍ کې له منځه لاړې سي.
ځکه هر ټولنه، هر جامعه او هر کورنۍ او هر فرد دې ته ضرورت لري چې تعلیم په ډګر کې کامیاب سي. ضرورت لرو چې موږ د کلي ځوانان هم ځوانان چې به سرنوشت پاته دي، یوه استعدادونه نن په دې خاني او مزدوري او بیکاری کې لمنځه ځي، بیرته دې خپل فعالیت آغاز.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو ګڼ شمېر اوسېدونکي له طالبانو څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي ډیری با استعداد ځوانان دي چې له فراغت وروسته اوس بیکاره ګرځي. اید محمد سیال د پکتیکا ولایت مرکز شرنی اوسیدونکی دی.
دا چې ځوانان ځوانه انرژي ته د دولت په بیلابیلو ادارو د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د کار کولو وړتیا لري. موږ د پکتیکا ځوانان له دولت څخه غواړو چې د ملکی ادارو په برخه کې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي. پکتیکا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ځوانان یې اکثریت له پوهنتونونو څخه فارغ دي، بیلابیل پوهنځي لوستي دي، د هر کار وړتیا لري، خو ډیری ځوانان بیکاره دي. بیا هم له دولت څخه غواړو چې موږ ته د کار زمینه مساعده کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تحصیل کړو ځوانانو ته کار برابرول د حکومتونو دنده بلل کیږي. نو د میدان وردګو ولایت همایون بهادوري هم وایي ټولنه د لوستو ځوانانو په زیار او استعداد پر مخ ځي، نو غوښتنه دا کوي چې د هغه استعدادونه ضایع نه سي، له وړتیاوو یې ګټه پورته او کاري فرصتونه ورته برابر سي.
عموم کې د حکومتونو مسولیت ده چې خپل رعایت ته یا د عامو خلکو ته د کار زمینه او اسانتیاوې برابرې کړي، تر څو دوی هغه خپل د ژوند ضرورتونه پوره کړي او د خپل د ژوند اړتیاوې له دغې څخه پوره کړی شي او ژوند وکړلی شي. خو خبره دا ده چې له بده مرغه اوس خو د لوستو کسانو لپاره یا د په عموم کې د ځوانانو لپاره د کار ساحه بیخي تنګه شوې ده. خو هیله دا ده چې د کار زمینه ورته برابره شي، کار ورکړ شي، تر څو د بدمرغۍ او بدبختیو مخه ونیول شي.
که لوستي ځوانان د طالبانو حکومت څخه هغوی ته د کار برابرولو غوښتنه کوي، خو ویاند یې زبیح الله مجاهد وایي ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو هڅې کوي. هغه دا خبره دوه ورځې وړاندې په هرات ولایت کې له ځوانانو سره په یوه غونډه کې هغه مهال وکړه چې د ځوانانو سوداګرو د مارکیټ رئیس قاری زبیر رحیمی د بیکاری په شمول د ځوانانو ستونزې په ګوته کړې.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس مو پام را اړو د دې سات لنډو خبرونو ته.
سپینماړی وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډېر افغان کډوال به په ټیروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپینماړی د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلي سیمو کې ډېر افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې شکیل وي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبري وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همدارس له افغانانو سره د دوامداره بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبري وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره او چاوي په افغانستان کې د حقوق وګړو شمیر زیات شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مواردو له کبله مرستو ته اړ دي. او چا په یو تازه خبر پانه کې چې نن پر ټویټر خبره شوې ویلي د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د می د میاشتو ترمنځ په سلو کې 15 زیاته شوې ده. د امریکا دفاع وزیر منځنی ختیځ ته د اف 14 او اف 15 د شالوتکو د لیږلو امر وکړ. پینتاګون وایي دا جنگي الوتکې د توماس هارډنر بیړۍ ترڅنګ په هرمز تنګي کې د ایران له ګواښونو سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ ته استول شوې دي. او راپورونه وایي چې ایرانی هنرمند نیوشا قربانی د سټیج له سره د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي. خداسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند د خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو د سپما نه کوله، یو وخت داسې هم پرې راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډیره سخته وه. د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دیمو تاس پیاد ویدی دخلک با شکل ماشومانو با پیسی ذخیره کولی، یعنی دی پسنداز تربیه دیم دقا ماشوموال نشروع که دل خمتصفانه پا اوسنی شرایطو که چه کل ماشومانو تا چه پا کار کیگی دیمو را پلار طرف یا دی فامیل طرف آجل ورد آماده کیگی، یعنی ده مسئله دی پسنداز ذهنیت یا اندازه ضعیفه کولیشی چه ده عرف پر سن سال که یا ده عادت سرای پزان که جوانده ای کی. ده مثال پر دول یوه طریقه دم که دهیشی چه مونگا خپل مصارف یاداشت کو او دمیاشت با آخر که دم مصارف وکتلشی او پده که اگه کم غیر ضروری مصارف چه شویدی اگه زنی هست کی ده خپل یو اگه راولی، یعنی یو مدیریت راولی او باعث دو کی گی چه حتی پلوی و مسائلو که ده شخص ده خپل اواید ده مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده، حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلی معنی مصرف نه کول نه دي، د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري، یو ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولی وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاری بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره چې لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دند می هم وی دغه دی عاید سرچینه می هم د سی روان وی خو زبایت دی وی بلی ورځی لپاره په دې فکر وکم چې زما دغه انرژي دغه توانایی دغه قابلیت دغه استعداد شاید دی عمر په تیرېدو سره رسام د سی پاتې نشي زبایت دغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم په نننې نړۍ کې ډیر ځوانان سیل ستونز سره مخامخ دي لاندې خنو سره مخامخ دي او یا هم درنګ عمر چې بیا تیریږي د غندې خنی ورته په لوی مسایلو اوړي یو همدا غیرت چې دوی سپما نه وکړي نو دوی په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي
مننه عمران صاحب د سپما کولو ګټې څه دي یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغه ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي
دی سپما کولو ډیره ګټې دي تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې تبل اخر مالی استقلال ته رسیږي په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي او کچیر ته مالی استقلال ونه لري دا تا ته دی وخت په تیرېدو سره په سټرس فشار او یاد سي په غمونو اندېخنو باندې اوړي نو اوله ګټه هم دا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل دغه د خپل اولادونو آینده ته تضمینول شي دوی ته د ښه ژوند دی پیدا کول زمينه مساعده کول شي او په دې ډول سره تخپل ځان هم هوسا کول شي ځکه چې ستاده نسل ورسید نو دوی به تبعید زموږ تاسو دی افغاني ټولنې پر اساس سره کار کوي خجوان جوړي پور او پلار سره ډیر اسودای بلکې دا ټوله کورنۍ ور سره اسودای دا ګټه ده او بل خبره دا ده چې پس پما کول سره کول شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر ټولنې سره دای مرسته کول شي لټولنې سره دای کومک کول شي ته هم دا چې ته کولای شي په دې ژوند په نورو برخو کې په اقتصادي فعالیتونو کې په مالی برخو کې ته پانګونه وکې ته لغینه برته عایدات ترلاسه کول شي مثلا د سي نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي اوس کومه اړتیا چې د یو ست اړتیاوې وړې کورنۍ ته بسنه کوي مثلا ته میرمن دي دا ماشومان وړ دي خو د وخت په تیرېدو سره دغه ماشومان وغټیږي لویږي نو د دوی لپاره هم مهمه ده چې باید ته هغه سپما ولري او دغه سپما شو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوي برابر شي
مننه ورسته پښتنه مودا د کزوانان نو غواړي چې سپما وکړي څه ډول کولای شي
د دې مختلف لارې دي بلابل لارې دي خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپل ګټل شوو عایداتو یو خاصه برخه دا زه باید سپما کړم ته باید د دې لپاره پلان ولري پلانینګ د سي قوي پلانینګ ورته ولري لومړی خبره هم ده چې مثلا که زما معاش دی 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 15000 افغانۍ څومره زما لومړنۍ اړتیاوي په پوره کیږي په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي ګټه دا هم ده سي څنګه موږ کولای شو سي په آینده کې دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو مصروف شو بوخت شو او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي د ټول عمر په توګه د ټول عمر په امتداد سره کېدل شي چې دغه سپما بل اخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.1
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي
ولی ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي
همدغه حالت چوخ بس رورو می زړه دار چې نه توري دو
او لدی حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلای شي
زما ستونزه کوم ځای را شروع شوه زه څه کوم ما ته څه مشکل پیښ شوی ده کله زما مسل را پیدا کی او بدلون کیرولی
ژوند خپل لوړی او ژوري لري خدای لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې لپخوی غورځوي بی انگیزی او بی روحی کوي هیڅ کار او مسولیت ته ډډ نه لګي او په مخې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بی انگیزی بی روحی او بی میل شي لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کاری تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمیع الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو ورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدلم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم، دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونو تر ډیره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په هغه خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خواته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ولایت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري. دا چې ارزښت نه لري، نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینل لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ ولاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو ښه تر ښه که دي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته راپیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا یو بې مفهومه ژوند ده. او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آرین وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوی او خوند نه ورکوي، پکار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک د 12 نه فارغ وي، پوهنتون د تګ او نه تک تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لسانس نشو. یو ورسته پاتې والی کې یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې د بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې دغه خپل بیغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي، دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي ځانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدان د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسیږم، که بیخي دیغه حتی ونه رسیږي دیغه نیمایي ته خو به ورسیږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخه یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډیره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډیره فاصله لري. توانایی یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډیری ځوانان نه پوهیږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنس، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښته یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکي. دا وی پنځه دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپل لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانی لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کولای شي د خپل موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي چې زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا دې بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلې کړي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او ارواپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
لا خوخ دے بن کڑے ندے دتو بیو دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں چبی وارد سینے ور چی گل چن را باندی سیل دا گلو بن کڑو را تخلاس کڑو دا خیالو نو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور او پوچھ کی دی دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد پوچھے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چی ہوا چر ترا لری کی دش پی ور مین چی نوا اندیخنا میں نوا مین چی نوا اندیخنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چی نوا اندیخنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چی نوا اندیخنا میں نوا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی جوڑا اینا را پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندہ نمون میں نوا تمر بے خوندہ نمون میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چی نوا اندیخنا میں نوا کامیاب بیما
ړوم به ژوندونو تجربه مې نوا هغه جهان کې به مجنون توایم هغه جهان کې به مجنون توایم زهم عاشقم خو مزمینوا زهم عاشقم خو مزمینوا بیغم ژوندو وسوسه مینوا بیغم ژوندو وسوسه مینوا مینا چینوا اندیښنه مینوا پختونو ما نام مینوا چی وے د خکولی تر راتللو ژوندے چی وے د خکولی تر راتللو ژوندے اسرار دمرا نصیب مینوا اسرار